באמריקה רק רדיו אשנע.
ואשנע רדיו.
אשנע רדיו. רדיו אשנע.
סדאי אמריקה.
درنو اوریدونکو السلام علیکم نن د دوشنبه ورځ ده او د یو زر درې سوه څلور نوي لمریز کال د لیندۍ درشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د ډسمبر د 14 نیټې سره برابرېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکي:
د امریکا په مشرۍ د لیبیا د سولې په اړه غونډه پای ته ورسېده. په سعودي عربستان کې ښځو په لومړي ځل په انتخاباتو کې د ښاروالۍ 13 څوکۍ ګټلې او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې په اساسي قانون کې د تعدیل لپاره ټاکنې روانې دي.
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په کابل کې د سهار 6 بجې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو د هم نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې نړیوالو قدرتونو په لیبیا کې د ملي یووالي د حکومت د جوړولو سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو کمیسیون وایي چې په چین کې دا وخت ډېر زیات قیدیان د توقیف په دوران کې شکنجه کیږي. د خوست ولایتي چارواکي وایي چې مالي عواید برنحقه ضایع کیږي او د مدني ټولنو رضاکارانو د پاریس د عالي غونډې په پای کې د اقلیم د ګرمېدو د مخنیوي په باب د حاصله شوې موافقې هرکلی کړی دی. خو لومړی له نظراني یوسفزی نه خبرونه واورئ.
السلام علیکم. د ولسو هیوادونو استازو، ملګری ملتونه، اروپای اتحاد، افریقای اتحاد او عربي ټولنې په لیبیا کې د سولې د پیشنهاد شوی موافقې په اړه غونډه وکړه. دا خبرې د ایټالیا په مرکز روم کې وشوې او مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتلونی وکړه. چارواکو د لیبیا د سیاسي سیالو ډلو سره مجلس وکړو. دا غونډه په دې هفته تر سره شوه چې دا وخی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب په لیبیا کې د یووالي د حکومت د جوړېدو د موافقې ملاتړ کوي. تمه ده چې د چهارشنبه په ورځ به په مراکش کې د لیبیا دوه سیال حکومتونه دغه موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکي وویل چې د لیبیا اکثریت خلک د جګړې نه ستړي او ستومانه دي. په لیبیا کې د اسلامي دولت د ډلې د فعالیتونو په اړه نړیوال تشویش لري. د ملګرو ملتونو یو رپورټ چې تېره سوی میاشت خپور شو وایي چې داعش په لیبیا کې د 2000 نواله تر 3000 پورې وسلوال لري چې نږدې نیمایي د سرت په خار کې دي. امریکایان د اقلیم د بدلون سره د مبارزې د موافقې په حق لا بیلابیل نظرونه لري. د امریکا غږ خبریال مایکل بومن په دې حق له رپورټ را لېږلی چې سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما په پاریس کې د عالي غونډې نه وروسته د اقلیم د بدلون د موافقې هرکلی کړی دی. جمهور رئیس اوباما وایي
This agreement will mean less of the carbon pollution that
threatens our planet. په پاریس کې حاصله شوې ده د نړۍ لپاره یو مهم پرمختګ دی. دا موافقه به د زهرجن ګاز کاربن ډای اکساید نه د نړۍ د ککړتیا مخنیوی وکړي چې زمکه ته هم ضرر رسوي. ښاغلی اوباما هڅه وکړه چې د امریکای ولس د پاریس د تړون په موضوع د ځان سره هم نظر او هم فکر کړي. ښاغلی اوباما وویل دا خبره مهمه ده چې موږ نړۍ د خپل راتلونکي لپاره خوندي کړو او زما سره هم همدغه هم دی. خو د جمهوري غوښتونکو ګوند غړو د پاریس د تړون د لاسلیک کېدو نه مخکې دغه تړون سره خپل مخالفت څرګند کړو. د جمهور غوښتونکو ګوند یو غړی جان بهراسو ویل اوباما ژمنه کړې ده چې د امریکا د انرژي پیداوار به کمی، خو د امریکا ولس به اجازه ورنه کړي چې خپلې پیسې د دغه کار د سرته رسولو لپاره ملګرو ملتونو ته ورکړي. ګمان کیږي چې په دې موضوع باندې به د کانګرس په راتلونکي غونډه کې تاوده بحثونه وشي.
خبرونه تاییده مور کو. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ټاکنو په محل پنختو کې شپږ تنه جوړل شوی. په دغه هیواد کې د نوي اساسي قانون د جوړېدو په هدف دغه انتخابات کیږي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د تشدد لړۍ پیل شوې دي. د فرانس د خبري اجانس خبریال ویل دي چې هغه په یو مسجد کې په خپل دوه تنه مړي او په لسکونو زخمیان لیدلي دي، خو حکومت تر اوسه پورې د تشدد د دغه پیښو په حقله څه نه دي ویلي. مسلمانان او عیسائي ملیشو چې دغه تشدد محدود مسؤول دی خبرداری ورکوي چې هغوی به انتخابات پټپا ودروي. د ملګرو ملتونو سلساتي ځواکونه کوشش کوي چې په هیواد کې امنیت ټینګ کړي. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ پاپ فرانسیس هم د مرکزي افریقا جمهوریت ته تللی و او په تشدد کې په ښکېلو خواوو غږ وکړو چې د امنیت د ټینګښت لپاره دې کوششونه وکړي. په سعودي کې په لومړي ځل ښځو په ټاکنو کې برخه واخیسته او په دغه هیواد کې د لومړي ځل لپاره د ښاروالۍ د شورا 1300 ګټلې دي. نن پرون د یکشنبې په ورځ د انتخاباتو د نتایجو اعلان وشو. سلما بنتی حزاب لومړی میرمن ده چې د ښاروالۍ لپاره څوکۍ وګټله. دی په دغه ټاکنو کې 9 نارینه او 2 ښځینه کاندیدانو ته ماتې ورکړه. ډېرې نورې ښځې داسې دي چې څوکۍ نه دي ګټلې، خو په سعودي عربستان کې چې میرمنو پکې هیڅ انتخاباتو کې د کاندید کېدو حق نه لرلو، دغه کار د ښځو د حقوقو او ازادۍ په برخو کې لوی پرمختګ بلل کیږي. په جنیو کې پولیسو د ټیرستي برید د ګواښ په تړاو 2 کسان نیولې دي. د سویس لوی سارنوال وویل چې 2 مشکوک کسان په جنیو کې د جمعې په ورځ نیول شوي دي. په دوی شک کېږي چې زهرجن او چاودیدونکي ګازونه جوړول، پټول او انتقالولې. په جنیو کې چارواکي د هغه 4 مشکوکو جهادیانو پسې ګرځي چې شک کېږي چې د اسلامي دولت د ډلې سره اړیکې لري، خو پولیس وایي چې د جمعې په ورځ چې دوی 2 کسان نیولې دي هغه د داعش د 4 وسلوالو د موندنې د عملیاتو سره تړاو نه لري. هغه برطانوي چې 2 میاشتې مخکې د ګوانتنامو نه خوشې شو سخت دریزې غندلې ده. اسوسییټډ پرس خبري ایجنټس په رپورټ کې لیکلي دي شاکر امیر د برتانی ایمیل رسپانې ته د یکشنبې په ورځ ویل که سخت دریزه برتانیې ته په غوسه دي نو د دغه هیواد نه باید ووزي. هغه د افراطیانو لخوا په وروستیو بریدونو سخت انتقاد وکړو. او پاکستانی چارواکي وایي چې د پاړچینار په قبایلي سیمه کې پرون په یو مارکیټ کې د بم چاودنې له امله د مړو شمیر 10 کسانو ته رسیدلې دي او شاوخوا 10 کسان نور ټپیان دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو د پښتو د هما نیم ساعته سهارنۍ خبرونه اوري او دا هم زمونږ د خبرونه لومړی موضوع د نړۍ سترو قدرتونو په لیبیا کې د ملي د یووالي د حکومت د جوړېدو د پلان ملاتړ کړی دی. پام وکړئ د خبريال پام لینکنز رپورټ چې لرم نه را لګلې ده.
د نړۍ قدرتونو د لیبیا د 2 سالو ډلو د استاذ سره اغونډه پاتہ ورسوله. په دغه غونډه کې د هغه پلان ملاتړ تایید شو چې ملګری ملتونه د یووالي د حکومت د جوړېدو سره کوي. د ولسو حکومتونو او د نړۍ د 4 ټولنو استازو د لیبیا د چارواکو سره پرون د شنبه په ورځ په روم کې غونډه وکړه. د دغه غونډې ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایټالوي انډوال پاولو جنتلونی کاوه. دغه غونډه په داسې وخت کې وشوله چې د لیبیا 2 سال حکومتونه دې ته چمتو دي چې د والي د حکومت موافقه چې د چهارشنبه په ورځ په مراکش کې لاسلیک کړي مني. د جنتلونی او د ملګرو ملتونو د استازي مارتي کوبلر سره په مطبوعاتي کانفرنس کې کیری ویلي د خندونو د لمنځوړلو او د لیبیا د راتلونکو لپاره د پرمختګ وخت دی. د ویل د نړۍ قدرتونو ګډه اعلامیه په روم کې لاسلیک کړه. په دغه اعلامیه کې په ټولو خواو باندې غږ شوی دی چې یو ځل موافقه لاسلیک شي نو سمدستي د جامع اوربند ومني. کوبلر ویل د سیالو حکومتونو علاوه د لیبیا د سیاسي ګوند مشران او نور چارواکي به دغه موافقه هم لاسلیک کړي. د ویل دا مهمه ده چې منتقدین هم پکې شامل وي ځکه چې دغه موافقه مشروعیت ته ضرورت لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لوړ رتبه مامور ویلي د دغه جنجال د حکومتوالۍ د نه موجودیت او د اسلامي دولت د ډلې یا داعش مخ په زیاتېدونکي حضور نه اکثره لیبیایان پوزې ته راغلي دي. دغه مامور د شنبې د ورځې د معلوماتو د ورکولو په مقدمه کې ویلي دغه عواملو مرسته وکړه چې د هیواد سیالو ډلو خپل اختلافات وي خواته کې خودل او موافقه وکړه چې د دسمبر په 14 نیټه به دغه موافقه چې ملګري ملتونه ملاتړ کوي لاسلیک کړي. دغه مامور ویلې د روم غونډه د لیبیا د گاونډیانو سمایزه قدرتونو او د بین المللي ټولنې د نورو غړو بشپړ اتحاد څرګندوي چې په لیبیا کې د ملي موافقې ملاتړ کوي. جنټلونی ویلې د دې لپاره چې د لیبیا نوې موافقه دوامدار وي باید جامع وي. دوی ویلې موږ د دوه موازي حکومتونو نه علاوه د لیبیا دریم حکومت په تابعیت کې نشو منلای. دغه اقدام په داسې وخت کې د لیبیا سره د مرستې په باره کې وشو چې خپل په جنگ کې راګیر حکومت په خو ودروي. په دغه هیواد کې د اسلامي دولت د ډلې داعش په باره کې بین المللي اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د څارنې ډلې د نومبر په میاشت کې راپورټ ورکړی و چې دغه تروریستي ډلې په لیبیا کې له 2000 نه تر 3000 پورې جنګیالي درلودل چې د دوی نیمایي په ساحلي خارکیف سرت کې و چې د اسلامي ډلې تر کنټرول لاندې دي. په دغه راپورټ کې راغلي دي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د مرکزی قومندانې په نظر لیبیا د خلافت د پراختیا لپاره ښه فرصت دی. د ملګرو ملتونو پلان غواړي چې د والي حکومت د په څلوختو ورځو کې جوړ شي او د اوسني دواړو حکومتونو غړي دي پکې شامل وي. کیری له پاریس نه روم ته ولاړ چې حالت د اقلیم د بدلون په بین المللي غونډه کې برخه اخیسته و.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د خبرونه د واشنگتن نورې د شکنجو په ضد د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې د تحقیقاتو یو هیئت وایي چې په چین کې دا وخت ډېر زیات قیدیان د توقیف په دوران کې شکنجه کیږي. پام وکړئ په جنیو د جنیو نه د خبریالې لیسا شلاین رپورټ چې د امریکا غږ لپاره رالېږلې ده.
د دغه هیئت لسو مستقلو او بې طرفه غړو ویلي چې د چین یو هیئت چې د شکنجو په باب د ملګرو ملتونو دغه کمیټې ته معلومات ورکول ویلي چې په چین کې د انسانانو شکنجه کول یو لوی مشکل دی، مګر دغه هیئت په دې باب نور تفصیلات نه دی ورکړي. د ملګرو ملتونو د شکنجه کولو د تحقیقاتو دغه مستقل هیئت ویلي چې د چین هیئت په دې باب هم معلومات نه دی ورکړي چې څومره کسان په توقیف کې مړه شوي او یا هم څومره کسان د توقیف په پټو ځایونو کې چې د تورو زندانونو په نامه شهرت لري اچول شوي دي. د ملګرو ملتونو د اصولو په اساس هر هغه ملک چې د شکنجو په ضد د ملګرو ملتونو د کمیټې د تحقیق هیئت رینه پوښتنې وکړي د دې مسؤلیت لري چې په یو کال کې په مکمل ډول د هغوی پوښتنو ته جواب ووایي. د ملګرو ملتونو دغه کمیټې ویلي دي چې چین د 2008 کال راهیسې د خلکو د شکنجو په باب د دوی پوښتنو ته لا جواب نه دی ویلي. د دغه کمیټې وغړي جینز مودویک امریکا غږ ته ویلي چې د دې یو اصلي علت دا ده چې په چین داسې الزامونه لګېدلي چې ګوندې هغه ملک د بشر د حقوقو مدافعین او قانوني وکیلان ځپي. هغه وایي
A sign of this problem of widespread torture is the use of so-called interrogation.
د دغه زیاتو شکنجو یو نخه په اصطلاح د تحقیقاتو چوکۍ ده. دغه چوکۍ په ځمکه پورې کلک انخلول شوې وي. هلته هغه کسان چې تحقیقات رې نه کیږي د هغوی لاسونه او مټې هم تړل شوي وي او د دې وخت هم نه دی معلوم چې څومره وخت به دغه تحقیقات دوام پیدا کاندي. د شکنجو په ضد د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو د کمیټې دغه غړی ښاغلی مودویک وایي چې په چین کې د قیدیانو سره دغه شان سلوک د هغوی د شکنجه کولو اسانه طریقه ده. داسې کمیټې د 200 نه د زیاتو قانوني وکیلانو او د شکنجو ضد مدافعینو په باب چې د جولای د میاشتې راهیسې توقیف شوي ډېره زیاته اندېښنه څرګنده کړې ده او همې ویلي دي چې دوی له دې نه ډار لري چې د قانوني وکیلانو سره دغه شان سلوک به د دې بای شي چې نور به بیا قانوني وکیلان د شکنجو له ویارې د خلکو د شکنجو په ضد رپورټونه نه خپروي او نه به هم خپل آواز پورته کوي. د شکنجو په ضد د ملګرو ملتونو کمیټې په 2012 کال کې د چین د جنایي قانون سره د حق زمیمي هرکلی کړی دی چې په هغې کې شکنجه کول منع شوي او هم هغه ثبوت چې د شکنجو له لارې په لاس راغلی وي هم د منلو وړ نه دی. مګر دغه کمیټې دا هم څرګنده کړې چې تر اوسه پورې په چین کې د جنایي قانون دغه زمیمه لا عملي شوې نه ده. په دې برسیره په 2013 کال کې د چین سترې محکمې په هغه ملک کې د خلکو شکنجه کول منع کړي او همې د خپل ملک په جنایي قانون کې د اصلاحات غوښتنه کړې وه، مګر د بشر د حقوقو ټولنې وایي چې لا تر اوسه پورې په چین کې د خلکو شکنجه کول په پراخه پیمانه دوام لري.
خوست د ولایت ځینی ادارې وای چې لاسترغلی اوایدې ځای کیږي او یو نما وای چې له ولایتي چارواکو سره په دې کار کوي چې د حکومتي اوایدې ځای کې دوه مخه څنګه ونیسي. په مکلې د ابراهیم رحیمی ریپورت تا
لزګونه مامورین چې په حکومتي عایداتي ادارو کې ماموریت لري په خوست کې د یونما په قربتوب په دوه ورځنی کانفرنس کې پر دې بحث کوي چې د عوایدو د فرار مسالې حل راوباسي. یونما یا د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګي وایي چې د نورو ټولنیزو ستونزو د حل ترڅنګ غواړي په ولایتونو کې د اقتصادي ثبات په قائمېدو سره د سیاسي ثبات ټینګښت ته لاره هواره کړي. په جنوب ختیځو ولایتونو کې د یونما د عامه اړیکو مسول دلاور خان دلاور دغه کانفرنس په حاشیه کې له امریکا غږ سره په خبرو کې د ښې اقتصادي حکومتوالۍ لپاره د شفاف عوایدو راټولول تر ټولو مهم وبلل.
په عمده هدف په خوست ولایت کې د خوست ولایتي ادارې سره مرسته کول تر څو د دوی هغه عایدات چې دغه لوړ سي هغه فرصتونه په ګوته سي تر څو هغه نه سالمه استفاده وسي ستونزې لنګونې په ګوته سي هغه ته حل لارې چارې ولټول سي.
ګمرک خروالی ترانسپورت او زراعت د حکومت له مهم عایداتي منابع وزخه دي. همدارنګه د متشبثینو سبت حکومت د مالی ورکړه د عوایدو د ډیروالي بل عمده عامل بلل کیږي. خو د ځینو عایداتي سرچینو په وینا مسؤلین نه یوازې له خصوصي سکتور څخه د ګمرکي محصول او مالی پر راټولولو نه دی بریالي شوی، بلکې ځینې حکومتي ادارې هم د مالی لورکړې انکار کوي. د خوست مستوفیه د قراردادونو د څنګه مسؤل نور محمد چې په یاد شوی کانفرنس کې ګډون لري امریکا غاکته په دې حقلات داسې وویل
او په دا کې ځینې بعض داسې ادارې دي لکه د USAID کوربس او ملي وردو د سرحدي پولیسو د ګډې هماهنګه یونیسیار د ماجرینو او ریاست هم اسلامونه ورکو خو تر اوسه پرې مونږ ته کوم هغه اسلام کې نه لیکل چې مونږ دا پروژې لرو دې په وجه ډېر په غچ دي د مالیات دغه په وجه ضایع کیږي تنقیس کوي
د خوست د اقتصاد رئیس انجنیر حمید شاه په ژورې ادارې فساد کې د حکومت د ښکېلتیا او د اقتصادي بې ثباتۍ عمده لاملونه د ګمرکي او نورو عوایدو فرار او په دې برخه کې د شفافیت نه مراعاتول بولي انجنیر حمید شاه چې د یاد شوي کانفرنس مشري پر غاړه لري پر قاچاقي لارو د مالونو واردول او صادرولو په مخنیوي کې د حکومتي ادارو ترمنځ همغږي رامنځته کول په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم وبلل
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5
د مدني ټولنو رضاکاران چې د چاپیریال د ژغورلو او د ځمکې د ګرمۍ د کچې د لوړېدو د مخنیوي په خاطر کار کوي د پاریس په علي غونډه کې د نړۍ د مختلفو ملکونو د اساسو ترمنځ د موافقه هرکلی کړی دی او دا یو تاریخي موافقه وبلله له پاریس نه بعد د امریکا غږ د تلویزیون د خبريال سټیو باراګونا د ریپورت تفصیل زه سلیمان شتاستا دروغروم که څه هم چې د ځمکې د اقلیم د ګرمېدو د مخنیوي په باب حاصله شوې موافقه یوه تاریخي موافقه بلل شوې ده خو د مدني ټولنو رضاکاران وایي چې په توقعاتو باندې برابره ونښتا د اکسفام امریکا په نوم د یوې نړیوالې غیر دولتي موسسې غړې چې په دغه موسسه کې د نړۍ د اقلیم د بدلون د کنټرولولو د چارو مسؤلیت په غاړه لري وایي چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو استازو په پاریس کې د عالي غونډې په دوران کې د شپې لخوا د ډېر ناوخته پورې د غونډو او زختې زیاتې کافي د څښلو نه وروسته د دې موافقې په اړه سلا وکړه او د تاریخ په کتابونو کې به حتما ذکر کیږي دا لومړی ځل دی چې داسې یو موافقه حاصله شوې چې ټول ملکونه به یې د عملي کولو په باب مکلفیت په غاړه ولري زموږ ټولو لپاره چې له یوې اوږدې مودې راهیسې د نړۍ د اقلیم د ګرمېدو د مخنیوي په خاطر ډېر زحمتونه ګاللي دي واقعا چې دا موافقه د تعجب وړ ده د دې موافقې یو مقصد به دای چې د ځمکې د کورې ګرمي له 2 درجو سانتیګراد نه ښکته وساتل شي او په نړیواله کچه د 1.5 درجو اندازه د یو منل شوي معیار او سټانډرډ په توګه ومنل شي د وحشي حیواناتو د خوندي ساتلو د وجهي صندوق WWF غړي میرمن سمنتا سمیت چې د چاپیریال د خوندي ساتلو لپاره کار کوي وايي
The agreement aims for well below 2 degrees of
global warming and recognizes that the global warming is a eco د سیستم د مسؤلیت خاطر او هم د نړۍ د ځینو بیوزلو خلکو د ژوند د بقا لپاره حیاتي اهمیت لري د ګرمۍ د اندازا د شمالي منجمد قطب او د سمندري ریفونو یا غیاو او قاروي ځنګلونو د خوندیساتلو لپاره حتمی دي لنډه دا هر هغه څوک چې د پاسفیک د سمندر په جزیرو کې او یا د سمندر له ساحل سره نږدې ژوند کوي د ځمکې د ګرمۍ د درجې ساتلې د ژوند د بقا لپاره مهم دي مګر د چاپیریال د ساتنې د نړیوالې موسسې گرین پیس د غړي کومینیا ډوپ وینا د پاریس موافقه دومره غختل نه ده چې ټاکل شوی هدف ته په رسیدو کې به عملاً مرسته وکړي ځکه کوم پلانونه چې یو شمېر هیوادونو په ملي سطحه جوړ کړي او استازو یې په پاریس کې د غونډې نه مخکې د کانفرنس برخوالو ته ښودلي وو دا خبره پکې شوې چې د ځمکې د کورې د ګرمۍ درجه باید تقریبا 2.5 درجو په شاوخوا کې وساتل
شي
لومړی خو زموږ په مخکې د 1.5 درجو لوړ دیوال پروت دی چې باید ورته پورته شو خو کومه زینه چې د خطر لپاره جوړه شوې لنډه ده مطلب دا دی چې د فابریکو نه د خارجېدونکو ګازونو د کچې د کمولو لپاره چې کوم هدفونه ټاکل شوي دي حاصلول یې دومره اسان نه ښکاري
and the deal doesn't
do out the Oxfam America موسسه غړي هېډر کولمن یو ځل بیا وایي چې د پاریس په موافقه کې د نړۍ د مخ په ودې هوادونو کې د اقلیم د بدلون تر ټولو غټ قربانیان لپاره غورځول شوی دی فکر نه کوي چې دې چې د مخ په ودې ملکونو وګړو ته د دې موافقې زیاته ګټه ورسیږي د دې نړیوالې موافقې لمخې ټاکل شوې ده چې بډای صنعتي هوادونه له بیوزلو هوادونو سره په کال کې 100 میلیارد ډالر مرسته وکړي چې د اقلیمي بدلون سره خپل جون عیار کړی او نوې ټیکنالوژي په کار واچي کولمن وای چې د نړۍ د اقلیم د بدلون او د ځمکې د ګرمېدو ناوړه اثرات کال په کال خطرناک کیږي. تر ټولو بد اغېزې د بېوزلو او نسمنو خلکو په ژوند باندې غورځولې. د نړۍ صنعتي هیوادونو ژمنه کړې ده چې په راتلونکو 5 کلونو کې به له خپلو فابریکو نه د کاربن ډای اکساید د خارجېدو کچه کمی. خو د پاریس موافقه د دې مشکل د حل پیل دی. په نړیواله کچه حکومتونه مجبور او مکلف دي چې خپلې پالیسۍ له سره عیار کړي او کومې ژمنې چې کړې دي عملي بڼه وروبخي. د وی مین بزنس یا موږ خپل مقصد کې جدي یو په نامه د یوې غیر حکومتي مؤسسې د چاپیریال د چارو رئیس ایډوارد کیمرون وای کومې نوې پریکړې چې دولتي مشران یې د دې موافقې له مخې کوي باید هر څوک پرې آګاهي. دا موافقه به د اصلي او ګټور اقتصاد په اړه نړیوالو ته یو روښانه پیغام ورسوي چې په لوړه کچه له فابریکو نه د کاربن ډای اکساید د خارجېدو دور ختم شوی دی. نوی دور یې د پاریس په غونډه کې پیل شو. په داسې حال کې چې د پاریس نه بهر د دې عالي غونډې په پای کې د کانفرنس له تالار نه د مختلفو ملکونو استازي لګیا دي وزي، د اقلیم د بدلون د مخنیوي رضاکاران او د مدني ټولنو استازي وای د غټو شرکتونو مالکان او د دولتي پالیسیو جوړونکي خپل ژمنو ته د عمل جامې واغوندي. د ځمکې د ګرمېدو موضوع ته باید په ډېر جدي نظر وګوري.
د مهمو خبرونو لنډیز. د ولسو هیوادونو استازو، ملګري ملتونو، اروپای اتحاد، افریقا اتحاد او عربي ټولنې په لیبیا کې د سولې د پیشنهاد شوې موافقې په اړه غونډه وکړه. د خبرې د ایټالیا په مرکز روم کې وشوې او مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتلونی وکړه. چارواکو د لیبیا د سیاسي سیالو ډلو سره مجلس کړی دی. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ټاکنو په مهال په خطو کې شپږ تنه جوړ شوي. په دغه هیواد کې د نوي اساسي قانون د جوړېدو په هدف دغه انتخابات کیږي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د تیرو درو کلونو راهیسې د تشدد لړۍ پیل شوې دي. د فرانس د خبري اجنس خبریال ویلي چې هغه په یو مسجد کې خپله دوه تنه مړي او په لسکون زخمیان ولیده، خو حکومت تر اوسه پورې د تشدد د دغه پیښو په حقله سندي ویلي. په سعودي عربستان کې په لومړي ځل ښځو په ټاکنو کې برخه واخیسته او په دغه هیواد کې د لومړي ځل لپاره د ښاروالۍ د شورا د 1100 ګټلې دي. نن د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو د نتایجو پوره اعلان بکیږي. سلمہ بنت حساب لومړی میرمن ده چې د ښاروالۍ لپاره څوکۍ وګټله. دې په دغه ټاکنو کې وو نارینه او دوه ښځو کاندیدانو ته ماتې ورکړې. په جنیف کې پولیسو د ټیرریسټي برید د ګواښ په تړاو دوه کسان نیولي. د سویس لوی څارنوال ویل چې دواړه مشکوک کسان په جنیف کې د جمعې پر ورځ نیول شوي دي. په دوی شک کې ده چې زهرجن او چاودیدونکي ګازونه جوړول، پټول او انتقالول. په جنیف کې چارواکي د هغه څلورو مشکوکو جهادیانو پسې ګرځي چې شک کېږي چې د اسلامي دولت د ډلې سره تعلق لري. خو پولیس وایي چې د جمعې پر ورځ چې دوی دوه کسان نیولي دي، هغه د داعش د څلورو وسوالو د موندنې د عملیاتو سره هیڅ تړاو نه لري. هغه برطانوي چې دوه میاشتې مخکې د ګوانتنامو نه خوشې شو، سخدریزی غندلی ده. اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس په رپورت کې لیکلي چې شاکر امیر د برتانیا میل ورسپانې ته د یک شنبه پر ورځ ویل ک سخدریزی برتانیې ته په غوسه دي نو د دغه هواد نه دی اوزی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نن د دوشنبه پر ورځ په کابل کې تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه منفی 9 درجه رکورډ شوې ده. په جلال آباد کې تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه منفی 15 ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه منفی 15 ده. په فیض آباد کې تودوخه لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 12 ده. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه منفی 3 او ټیټه منفی 19 ده. په ګردیز کې تودوخه لوړه درجه 4 او ټیټه منفی 6 ده. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه منفی 12 ده. په پېښور کې تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 4 درجه. په کوټه کې تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه منفی 3 درجه ده. او دلته په واشنگټن ډي سي کې نن د دوشنبه په ورځ تودوخه لوړه درجه 6 او ټیټه 13 درجه ده. درنو اوریدونکو، زمونږ د هم نن ساعت په پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. په څو شېبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو دری خبرونه شروع کیږي. مونږ د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو.